द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان د ګډو ګټو شورا په هیواد کې سرشمیرنه ځنډولې حکومت وایي دومره پوز نه لري چې د سرشمیرنې عمل سرته ورسوي خو سنیټر عثمان کاکړ وایي د پنجاب ګټې پزې ساتلو لپاره حکومت د سرشمیرنې نه ډډه کوي
لبد مرغ پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې عمل کې ناغه دانه غواړي چې د اکثریت څخه کمی راشي
د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته د ډیرو تمو سره رسیدلی د پاکستان د خارجه چارو بیان وای په ایران د بندیزونو ختمولو وروسته دواړه غاړي اوس په اقتصادي اړیکو مضبوطولو کې غرضی دي
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted high on the agenda would be the economic relations and the leadership on both sides are very keen to actually add economic content to the bilateral relations
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن بلجیم کې د وزیر اعظم سره لیدلی او برسلز کې د شوی 14 په سر یې تعزیت خودلی او بل خوای د امریکای چارواکو سره هم لیدلی او ویلې دي چې امریکای او روس د اگست میاشت پورې شام کې د لوی آئینی مسودې غږ کوي
It's much more likely that they are going to be able to acquire material.
میرمن میشیل وای په پراخه کچه تبایه د پاره ضروری نه ده چې ترګر ډلی په مکمل توګه جوړ اټمی بم تر لاسه کړي بلکې دغه مقصد په دیسی توګه د جوړ اټمی موادو نه هم اخیستل کېدی شي
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې با تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکې اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان حکومت یو ځل بیا عمل کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل ځنډولې دی د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې د شریک مفاداتو غونډې ته ویلې شوې دي پوځ د شمالي وزیرستان شوال عملیاتو کې بوختي او عسکر یې د سرشمیرنې عمل کې مرستې نشي کولی د پښتنو سیمو مشرانو د سرشمیرنې بیا ځنډولو په فیصله سخت غبرګون ښودلی دی او سینیټر عثمان کاکړ ویلی دی که سرشمیرنه وشوه پښتون کام ممکنه ده د هیواد لوی کام وګرځي او پاکستان کې د پنجاب باسره واکمن بنه غواړي چې وړې صوبې په وسایلو خپل واک شي د پاکستان آئین تر مخه حکومت به هر لس کاله وروسته سرشمیرنه کوي خو دغه هیواد کې اخیری سرشمیرنې عمل 18 کاله وړاندې شوی دی او ماهرین وایي د اسلام آباد واکمن نه غواړي دغه عمل ترسره شي
د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د صدر ممنون حسین سره د خالی پورس په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کوي نوموړی په داسې وخت پاکستان سفر کوي چې د ایران نړیوال بندیزونه لرې کړی شوي دي او غواړي چې د نړۍ یو شمیر ملکونو سره تجارتي مرستې زیاتې کړي د پاکستان د خارجه چارو ویان نفیس زکریا ویلي دي د ایران صدر دا سفر په یو مهم وخت باندې کیږي او دواړه ملکونه غواړي چې د یو بل سره اقتصادي مرستې زیاتې کړي د ایران د صدر په حیث دا د حسن روحانی پاکستان ته اورنۍ دوره ده د نوموړي سره د وزیرانو اعلی چارواکو او تاجرانو په شمول یو اعلی وفد هم سفر کوي
د پاکستان نېشنل کمانډ اتارټي سلاکار جنرل ریټایرډ خالد کدوای ویلی دی د اټمی وسلو په وجه د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي ډان ورسپانه وای خالد کدوای زیاتوي چې پاکستان د هند صرف یوازینی خپل دشمن ګڼي او د دغه په وجه باندې اټمی پروګرام ساتي
د پاکستان سویلی کمان کمانډر لیفټیننټ جنرل عامر ریاض تور لګولی دی. لندن او جنیوا کې ناست ځینې خلک د ملک د ثبات خلاف سازشونه جوړوي. نوموړي په کوټه کې یوې دستوري ته د بنا په وخت ویلي د هند استخباراتي ایجنسی را یو ایجنټ په بلوچستان کې د جدای غوښتونکو سره اړیکې لري او په دغه صوبه کې په یو شمېر ترهګر کارونو کې ککړ وو. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز د جنوبی کمانډ مشر لیفټیننټ جنرل عامر ریاض تور لګولی چې په لندن او جنیوا کې ناست ځینې کسان د پاکستان پر ضد سازشونه کوي. نوموړي د چانوم نه د اغستې خو اشاره جلاوطن بلوس مشرانو ته ده. ناراضه او جلاوطن بلوس مشران د پاکستان پوځي او سیاسي مشران په بلوچستان کې د روان ګډوډي ذمہوار ګڼي. په نارامه بلوچستان صوبه کې پوز د سیاسي مخالفینو او بلوس ملتپال غړو په بې درکه کولو تورن دی. پاکستان نه بهر او په هیواد کې دننه د بشري حکومت تنظیمونه په بلوچستان صوبه کې د پوز او حکومت په چلن نیوکه کوي. د پاکستان پخوانی پوزي امیر یا ډیکټیټر جنرال مشرف باندې د بزرگ بلو سیاسي مشر اکبر بوکټي د وجنې تور دی. په 2008 کال کې د پوز لخوا د هغه د وجنې رستو په بلوچستان کې یو شمیر بلوس ملتپال ګوندونو د خپلواکۍ لپاره وسلوال غورځنګ اپیل کړي. د صوبې په یو شمیر سیمو کې وسلوال د پوز پر ضد مقاومت کوي. بلوچستان د پنجاب صوبې په سیاسي او پوزي مشرانو باندې د نیوکه کی هم کوي چې د چین نه پاکستان ته د اقتصادي لارې ګټې پنجاب تاړولي. دا لارې د چین د کاشغر نه د بلوچستان د گوادر پورې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
امریکې او روس ته اگست میاشت پورې شام کې د نوي آئینی مسودې لپاره غږ کړی دی. دواړه ملکونه په دې راضي شوي چې د شام په حکومت او اپوزیشن باندې د سیاسي قیدیانو آزادولو لپاره زور راوړي. ماسکو کې د څلورو ګنټو د ملاقات وروسته د امریکې خارجه چارو سیکرټري جان کیری او د روس صدر ولادیمیر پوټین په دې راضي شوي دي چې په جنگ ځپلي شام کې د دښمنو ختمولو لپاره د امریکې او روس ترمنځ مرسته ډیره مهمه ده. جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاروف کرملن کې د اوږدو خبرو اترو وروستو د زیارت پر ځنا وخت یو غټ خبری کانفرنس ته بنا وکړه. که څه هم د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه موجود وو، خو کیری او لارو ووف خبريالانو ته یقین ورکو چې واشنگتن او ماسکو شام کې مستقل امن راوستل غواړي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن بلجیم وزیر اعظم سره هم لیدلی دی او د نهه پورز برسلز کې شوی 14 کې د مړو او جوبل شو تنانو په سر یو سره تعزیت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار شعیب زاده راکوي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ برسلز ته رسېدلی او هلته یې د دغه هیواد وزیر اعظم چارلس سره د ملاقات په وخت د بلجیم سره روانه اونۍ شوې ترهګرۍ بریدونو باندې غم راضي کړې ده او زیاته کړې ده چې امریکا به د ترهګرۍ تازه پیښو په لټون او په راتلونکو کې د دغه شان پیښو د مخنیوي په لړ کې د دغه هیواد سره مرستې کوي. په دغه مهال ښاغلی کیری لومبه په انګریزي، بیا په فرانسوي او بیا په فلیمش ژبه کې ویلي چې موږ د برسل سره په دې سخ وخت کې ولاړ یو. د ښاغلي کیری د بلجیم د وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مهال ویلي دي تر هغه برید کوونکو ته ویلي دي چې دغه شان بریدونه موږ نشي یېرولی. هغه ژمنه کړې ده چې نړیواله ټولنه به په ګډه د دغې ظالمانو د ځمکې نه د ختمولو لپاره کار کوي. هم نن د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي چې د نهې په ورځ په برسلز کې شوي تر هغه برید کې دوه امریکایان هم وژل شوي دي. که څه هم چارواکو د دغې دواړو امریکایانو په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی. په عین حال کې د بلجیم پولیسو په پلازمینه برسلز کې شپږ کسان نیولي دي. دغه کسان په شاربیک سیمه کې نیول شوي خو د نیول شوو کسانو په جنګلو نه ده ښکاره کړی شوې.
عراقي ځواکونه د دولت اسلامي ترهګر ډلې نه د موسل کنټرول بیا اخیستو کې د سخت مزاحمت سره مخ شوي دي. پوشا څلور زره عراقي ځواکونو د زیارت په ورځ سهار د موسل سویل ختیځ اړخ ته 15 کیلومتر لري د یو شمیر کلو اړخ ته پرمختګ شروع کړو. عراقي پیشمرګ ځواکونه وای یو شمیر کلی خالی کړی شوي دي.
د ترکیې عدالت کې د دوه کورد نسل خبریالانو په ضد د مقدمې اورونه شوې. په دوی د ریاست پټ معلومات را برسېره کولو او ترهګر تنظیمونو ته شام کې وسلې ورکولو او مرستو تورونه لګول شوي. کین دندار او اردام ګل نومي خبریالانو باندې که چېرې دغه تورونه ثابت شول نو به ورته د ټولو عمر بند سزا ورکړی کیږي.
سول ختیځ ترکی کې د موټر بمی چاودنه کې درې پوځیان وژل شوي دي. پوځوي د غیر قانونه ډلې کوردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی له خوا د زیارت پر ځنه وخت په یو پوځي چک پوسټ شوي حمله کې سلیریش پوځیان ژوبل شوي هم دي.
د امریکا صدر بارک اوباما د خپل کور ودانې او لونو سره د لاتینی امریکا نه د واپسې په لار دی او ارجنټینا کې به د مکوي. نوموړي د کیوبا تاریخي سفر په وخت دغه هیواد صدر راول کاسترو سره لیدلی و. صدر اوباما ویلي دي اگر چې امریکا د ارجنټینا په خواني امیر په دور کې په ظلمونو په کلاره خبره کړې و خو دی وایي حکومت یې د پخوا په پرتله دیانتداري او شفافو طریقې سره په دې اړه غږ پورته کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو واوریدل او اوس وخت شبه دی د لوبو د خبرونو. زمونږه همکار شعیب زاده به تاسو ته د لوبو خبرونه وړاندې کوي. شعیب زاده په خیر راغلی او دا راته وایي چې د لوبو په خبرونو کې دا وخت څه مهم دي؟
اکرام او شیوان ډیره مننه. اول خو مهم خبر دا ده چې پاکستان د ټی ټوینټي ورلډ کپ نه بهر شو. د آسټرېلیا سره چې نن کوم میچ و قدر منوردونکو اخیری میچ و د پاکستان او پاکستان په دغه ورلډ کپ کې د پاتې کېدو اخیری او تمه یا امید هم دا و چې آسټرېلیا نه دغه میچ په خره نیوز ریډ باندې وګټي. نن آسټرېلیا او پاکستان ترمنځ دغه میچ کې آسټرېلیا ټاس وګټو د بیټنګ فیصله وکړه او دغه فیصله ښه په دې و چې پاکستان ته یو ښه هدف ورکړو. آسټرېلیا که څه هم کلاړی زر زر آؤٹ شوی خو د هغه چې کوم رستنی یا میډل آرڈر بیٹنگ دی چې پای کې میکزول او د غشانتې د آسٹریلیا کیپټن سمیت او بیا خپل اخیره ټورنمنٹ کون کې واټسن چې کوم نه ډیر خولې لوب وکړه او د سلور لوبغاړو په آؤٹ کې دوی په شلو ورنو کې یو سل درې نوی رنزونه جوړ کړی. د آسٹریلیا له خوا نه ټول نه خص فور چې کوم دی د آسٹریلیا کیپټن سمیت کړه یو شپږ رنزونه جوړ کړی دي په درې سلو اخبارونو باندې. د هغې وروستو واټسن د چا چې دا ورلډ کپ اخیره ورلډ کپ دی د ریټایرمنټ فیصله یې کړې ده. هغه په یو ویشت بالونو باندې سلور سلوېښت رنزونه کړي دي. دین علاوه میکسل چې کوم داغي په ټولو نړۍ کې ښه آل راونډر دی هغه دیرش رنزونه کړي دي. عثمان خواجه چې د آسٹریلیا کیپټن دی هغه په یو ویشت رنزونو باندې اوټ شوی او فینچ په پنځلس رنزونو. د آسٹریلیا وکټ یې په شروع کې زر زر ولیدی او لوی وکټ په اته ویشت رنزونو ولیدلی. دویم په دوه څلوېښت درېیم په اوه پنځوس باندې او څلورم وکټ په یو سل نولس. خو د هغې وروستو بیا د سمیت او د واټسن ترمنځ چې کوم پارټنرشپ شوی دی نو هغه ښه پارټنرشپ و. پاکستان ته یو ښه هدف ایښودی و. پاکستان له خوا نه وهاب ریاض او عماد وسیم دو دو وکټې اغستې وې. نور بالرانو کې وکټې چا نه وې اغستې. خو رنزونه یې ډېر زیات ورکړي وو. ښه بالنګ پکې د رن ریټ په حساب باندې شاید افریدي کړی و. په جواب کې د پاکستان چې کله بیټنګ شروع شو نو د تېر میچ په شانتې دا ځلې پاکستان کوشش کاوه چې تیز بیټنګ وکړي او دغه رنزونه پوره کړي ځکه دغه په کار هم وه. شرجیل خان نن بیا ښه اوپننګ کو. دېرش رنزونه یې کړي دي. احمد شهزاد یو رنز جوړولو وروسته آؤټ شو. هغه کوشش کاوه چې شرجیل سره تیز لوبو کې خو په دغه کې ناکام پاتې شو. بیا خالد لطیف چې کوم د پاکستان د ټیم دغه بیټسمین دی هغه خلوب کړی دی. د پاکستان له خوا ټولو نه زیات سکور هغه کړی دی. شپږ څلوېښت رنزونه یې جوړ کړي دي په یو څلوېښت بالونو باندې. عمر اکمل هم نن تیزه لوبه کړې وه. تېر میچ کې په هغه باندې هم ډېرې نیوکې شوې وې. نن یې کوشش کاوه چې هغه چې کوم داغ دی هغه له ځان نه لرې کړي او دوه دېرش رنزونه یې کړي په شلو بالونو باندې. د شاهد خان افریدي د روایتو سره سم په یو داسې وخت کې راغی چې زیات رنزونه په کار وو. هغه د بیټنګ کوشش کاوه او په اوو بالونو یې څوارلس رنز وکړه او آؤټ شو. د هغې نه وروسته بیا شعیب ملک په کریز باندې ډېر سات ولاړو. څلوېښت رنزونه یې کړي دي. عماد وسیم، سرفراز احمد او وهاب ریاض دي ډېر زر زر آؤټ شو. محمد سمی په آخري
شعیب زاده د دغه سکور خو تاسو وایي خو لکه پاکستان د ورلډ کپ نه اوس بس امیدونه ختم شو.
بالکل پاکستان به اوس بېګونه تړي.
خو دا وایو چې ورسره ګاونډي هیواد د افغانستان څه صورتحال دی؟ هغې هم چې کوم دی
د افغانستان خو یو میچ بل پاتې دی. افغانستان ځکه چې درې واړه میچونه بیلیلي دي ټورنامنټ نه بهر دی خو یو میچ یې د ویسټ انډیز سره پاتې دی او د ویسټ انډیز اوس دویمه مقابله چې کېږي. قدر من اردونکو نسې نیمه ګنټه پنځه څلوېښت ساعته وروسته هغه د افریقې او د ویسټ انډیز ده. دغه به ښه لوبه وي. د افریقې لپاره په ټورنامنټ کې د پاتې کېدو لپاره دغه میچ ګټل ضروري دي.
او د هند لږ خو نه کې لنډ حال هم کو ورته
د هند به اوس یو میچ د آسټرېلیا سره پاتې دی او دغه میچ د هند لپاره هم ضروري دی. د آسټرېلیا لپاره هم ضروري دی. دغه دواړو کې چا هم دغه میچ وګټو هغه به دغه ګروپ کې سیمی فاینل ته ځي. دغه روان میچ د هند او آسټرېلیا دواړو لپاره ګټل ضروري
دی. ډېره مننه. ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ټیو ریډیو. په اسلام آباد کې د ګډ ګډو ګټو د کونسل غونډه شوې ده د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې. په دغه کې به دا مهمه فیصله کېده چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره حتمی نیټه کم وټاکلې شي. خو یو ځل بیا د غونډې برخوالو ته ویل شوي دي چې پوز وزګار نه دی، هغه په شمالي وزیرستان کې شوال کې عملیاتو کې بوخت دی او عسکر نه شي ورکولی. په دې وجه باندې د آئین په مطابق چې هر لس کاله پس به دغه سرشمیرنه کیږي، تر اتلس کاله تیرېدو باوجود یو ځل بیا مرکزی حکومت وی چې دا د ځند ښکار شو. په دې اړه باندې رپورټ راکوي د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا سر شمیرنې ځنډولو فیصله کړې ده او ویلي دي شمالي وزیرستان کې پوز په عملیاتو کې بوخت دی، ځکه به ممکن نه وي چې دا عمل وشي. د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو او ځینې مرکزي وزیرانو برخه اخیستې ده. د غونډه کې مرکزي حکومت یو ځل بیا فیصله کړې ده چې ډیر وخت نه شوي سر شمیرنه د یو ځل بیا وځنډولی شي، او وجه یې دا ښودلې ده چې پوز شمالي وزیرستان شوال سیمه کې عملیاتو کې بوخت دی، ځکه نشي کولی چې پوځیان سر شمیرنې عمل دپاره بیل کړي. په غونډه کې دا هم ویلي شوي دي چې پاکستان کې مرحله وار توګه سر شمیرنې عمل د عالمی معیار تر مخه نه دی، ځکه کې دي شي صحیح توګه دا عمل سرته ونه رسي. ماهرین وایي چې ډېر ضروري ده پاکستان کې دا عمل پای ته ورسي، ځکه چې آبادی په لحاظ پاکستان کې صوبو ته د هغوی حقونه، نوکری او پارلیمان کې نمائندګي ملاویږي، او تر ډېر مودې راهیسې قبایلي سیمو کې اصلاحاتو او د صوبه خیبر پختونخوا کې شاملولو غوښتنه روانه ده، او که چېرې داسې کیږي نو بیا به پنجاب صوبې نه پس خیبر پختونخوا دویمه لویه صوبه وي. پختونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پنجاب لویه صوبه ده او د وخت کوم ګوند حکومت دی مشرانو تعلق یې هم دې صوبې نه دی، او دوی چرته هم نه غواړي وړو صوبو ته د هغوی حق ملاو شي.
پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې، نو هغه دا نه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي. دا خبره ده چې صحیح حقیقي شماري وسي سرشمیرن وسي د پنجاب آبادی به کمیږي. بلوچستان دی په دې کې هم بلوچ دی خپل مدن شماري په ناروا طریقه باندې زیاته کړې ده، په 500 نه 500 یو ته دیولنه. نو هغه هم دا نه غواړي چې دا د ناروا مثلث شده مدن شماري چې ده دا کمه شي، او دا پښتون چې دی د دوی سره د آبادی کې برابر راشي. دا مجموعي د پنجاب په ګټه باندې دی، د محکومو قومو ولسونو او صوبو په تاوان دی. دا ټول خبره چې ده
پاکستان کې د سر شمیرنې عمل کال 1950 وړومبی ځل شوی وو، او هر لسو کالو پس به بیا دا کېدو، خو آخري ځل د عمل کال 1998 شوی دی او تر اوسه د ځنډ ښکار دی، او په اندازه ویل کیږي چې د وخت د پاکستان آبادی 3 کروڑ نه زیاته ده، خو اصل شمیره معلومه نه ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خنې غبانې اورې، څنګه چې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره چې کوم تیاری کېدلې پلاننګ هغه ځنډول شوې دي، ځکه چې پاکستانی چارواکي وایي دوی ته د پوځ لخوا ویل شوي دي چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو کې هم بوختي او نشي قبله چې په دې وخت کې دوی ته دومره پوځیان ورکي چې په ټول ملک کې د سرشمیرنې عمل په صحیح توګه باندې سرته ورسولی شي. د پښتون ملت پال مشرانو ردی عمل هم په دې کې تاسو واورېدو. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په مجموعي توګه باندې څه ردی عمل لري؟ یو رپورټ پې د مردان نه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د پاکستان دننه د مشترکه مفادات کونسل له طرفه په ملک کې سرشمیره یو ځل بیا ځنډولې شوې ده، او عوامي نېشنل ګوند وایي چې دې سره به د ټولو صوبو حقونه وهل شي او دا چې هغوی به د دې په ضد احتجاج وکړي. د ریډیو پاکستان د ویبپاڼې مطابق په ملک کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې چې پکې د ټولو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو، په دې وجه ځنډولې شوې دي چې پاکستانی ځواکونه په قبایلي سیمو کې په ځمکني عملیاتو کې بوخت دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان او د صوبایي اسمبلی د مخالفت مخالفی ڈلی پارلیمانی غړی سردار حسین بابک وایي چې دغه فیصله به د وړو صوبو حقونو ته نقصان ورسوي. پاکستان آئین مطابق د مشترکہ مفادات کونسل اجلاس ہر دری میں اشترا بلیلی شی چې پکې د صوبو پستونزو او د ملک دننه په وسایلو باندې بحث کیږي. سیلنی وای چې د تیرو اتل سکالو راهسې په ملکی مردوم شماری یا سرشمیرا سر ته نظر اسولی شوی چې پکې اکثرا د ملک دننه د آبادی په بنیاد د وسایلو د تقسیم فیصله په صحیح توګه مخې ته نه راځي او اکثر وړي صوبې دا ګیلې هم لري چې د هغوی حقونه وهل کیږي. په دې اخلا په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي شمس محمد وایي چې دغه یو آئینی خبره ده چې د مدیر هسې سر ته نه رسولی کیږي.
آئینی تقاضا ده، آئینی دا وایي چې په ملک کې هر لس کاله پس خامخا دغه مردمشماري په کار ده چې د هغې په بنیاد باندې د وسایلو تقسیم وشي او خلکو ته خپل حقونه په صحیح طریقه باندې ملاوي شي. کوم حکومت هم په پاکستان کې پاتې شوی دی هغه دغه آئین د خلاف ورزۍ مرتکب دي. خو زه نه پوهېږم چې هغه کوم داسې وجوهات دي چې په نن میټینګ کې په دغه د مشترکه مفادات کونسل چې کوم اجلاس او کومه غونډه کېدله په هغې کې یو ځل بیا هغوی چې دی نو خاموشه کړی شو او صرف همدغه خبره بهانه جوړول چې په ملک کې چونکه از امن و امان مسله ده او نو دا په پات کې هم کېدای شي، دا په نمبر وار باندې هم کېدای شي چې په دې کې دوی دا خبره ده یو قسم نه بهانه جوړي چې کدا موږ په مخ کې رسټو کو نو کېدای شي بعضي صوبې یا بعضي علاقې خپل آبادی ډېر زیاته شو کول د پاره چې دا غلط او د شمار مخې ته راوړي. دا هم کېدای شي چې دغه مردو شماري دي په برخو کې وشي مخ کې رسټو دی وشي کفر څه درې لکه ځوانان د فوج نه دي وزګار نو یو لک تسان خو وزګاری کې اول په یو صوبې کې وشي بل کې وشي.
د پاکستان د مالیاتی کمیشن مطابق په ملک کې 2.8% د وسیلو تقسیم د آبادی په بنیاد کیږي، 10% د غربت او بنیادی اډانې په بنیاد او 15% د محصولاتو یا ټیکسونو په بنیاد مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. قبایلی سیمو چې کوم سیاسي تنظیمونه لري هغه پاټا سیاسي اتحاد جوړ کړی دی او دوی غوښتنې کوي چې د قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. په دې اړه باندې سوال لدی یو مهم غونډه هم کېدونکي راځي چې پکې به دي په دې اړه باندې مهم اعلان کوي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن په رپورټ تیار کړی او ورته تاسو پام راګرځو.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي به سبا له پېښور کې غونډه کوي چې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو خپلې غوښتنې لپاره راتلونکي لایحه عمل وټاکي. د دغه اتحاد مشر اقبال پریدی وایي چې دوی د وفاقي حکومت نه د قبایلي علاقو بیا بحالۍ لپاره د پیکیج غوښتنه کړې وه او د فاټا یې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو مطالبه هم کړې وه، خو لا تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. اقبال اپریدی وایي چې موجوده گورنر اقبال ظفر جګړه هم ورسره دغه خبره په هغه وخت کې منلې وه کله چې دی د یو سیاسي ګوند غړی و. خو دوی به اوس ګوري چې د گورنر کېدو وروسته د استبلیشمنت فشار لاندې خپل موقف بدلوي او کنه. او اقبال اپریدی په وینا که چېرته حکومت د اصلاحاتو په لار کې رکاوټ شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
دا فاټا په صوبه کې نظم کوي او قبایل په دې تیارو کې ساتي، قبایل دیوال سره لګي یا د قبایلو چې کوم دا قرباني دي دا پسې پوس لړکۍ او دوی لا بالکل سہولت لور کول زرا حکمرانان تیار نه دي. نو موږ به د احتجاجي تحریک په لار باندې د خپل غوښت غواړو او سبا ان شاء الله ولزيز موږ پوره یقین دي چې موږ به یو نتیجه مرسیږو.
په دغه سیمو کې اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې چې د بعضي ایجنسو دورې هم کړي او په دغه کمیټه کې شامل پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان مستعفي کېدو وروسته د کمیټې هلې ځلې کمی شوې او هم د فاټا سیاسي اتحاد چې د ابسیار قانون پر ضد ده لخوا یې تحریک سوړ شوی. په قبایلي علاقو کې د ابسیار چې اکثره خلک ورته تور قانون هم وایي پر ضد یې د ډېرې مودې راهسې د مختلفو طبقې فکر خلکو لخوا تحریک شروع شوی، خو لا تر اوسه نه دی بریالي شوی چې دغه قانون له منځه یوسي، کوم چې د پاکستان جمهور رئیس په یو دستخط ممکن دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن وایي چې تر ډېره حده یې عام ولس د دغه قانون په نقصاناتو پوهه کړې.
عذاب نشته که کوم ځای کې کمی دی نو هغه زمونږ نه هغه زمونږ د سیاسي ګوندونو کمی دی چې مونږ هغه ځایونو ته نه یو رسېدلي. حقیقي معنو کې خلک ډېر سیار نه تنګ دي او ډېر سیار په دغه تور قانون کې دومره ککړ ګیر دي دومره ګیر دي چې هغوی ته راتلونکي څه به هېڅ نه ښکاري نو صرف ورسېدل پکار دي.
بلخوا د فاټا ګرین الاینس په نوم راوځي شوی ځینې مشران بیا د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو مخالفت کوي او وایي چې فاټا ته د کونسل یا ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي او په ایپسیار کې د ضروري ترامیم وشي. خو په دوی د فاټا سیاسي اتحاد لخوا تور لګي چې حکومت پلو ملکانان پکې شامل دي او د اکثریتي قبایلي ولس خواهشاتو پر ضد دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی او اوزو د پاکستان قبایلی سیمې شمالي سویلي وزیرستان کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د یو شمېر مسلو سره مخ دي د مسلو په حق لباندې نور حال د سیمې نه د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی راکوي.
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان څخه رای نجات نومي بوزي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلکو بیرته خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره نوملیکنې پروسه نن په دویمه ورځ په پولیټیکل کمپاؤنډ ټانک کې روانه ده. د واپسۍ په دې مرحله کې د جنوبي وزیرستان خانیګورم مکین لده سره روغه سروکۍ او تیارځ تحصیلونه نږدې 140 کلي شامل دي. ایف ڈی ایم ای چارواکي وایي دغه د نوملیکنې پروسه به نږدې راتلونکي اپریل میاشتې تر دویمه نیټې پورې دوام لري. سی پکښې به د جنوبي وزیرستان څخه به کور شوي خلکو خپل کورونه ز بیرته سندول لپاره نوم لیکنه کوي. د پولیټیکل کمپاونډ ټانک کې د کډوالو زیاته ګڼ ګڼ لیدل کیږي. د کډوالو په خبره رجسټریشن عمل انتهایی د سستایش کار ده، عمله کمه ده او دوی ته چې اسانتیاوې نه دي په ځای کړی شوي. چې له وځي ټوله ورځ په لینو کې ولاړ وي خو د دوی بیرته خپلو علاقو ته د واپسۍ لپاره رجسټریشن ونه شي. یو کډوال عجب نور وای په لین کې ولاړ ده خو د کډوالو د ډېرې کمې اسانتیاوې په ځای کړی شوي دي چې له وجې دوی په رجسټریشن کولو کې زیات مشکلات لري.
زه ویس سپین کوي تحصیل سروې کوي رجسټریشن کوم لکه امیر شکیم دوله تا مسجد خالق تا دا دار په دار دي هیڅ قسم انتظامات نشته. ورته پولیټیکل شکیم دی د پورا د رجسټریشن پاینټینه لګولي دوه پاینټینه دي زنانا او مردانا دا دواړه ډېر سخت مشکلات دای ورته او دای د مشکلات سړی مخ دی او ور سره نه چې دی بیر انتظامات شته نه دی لیټرین انتظامات شته نه دی نو سین سیامات شته دی په داسې ورتک شپه شي چې کوم خلک تای دا دغه څه په چیکاړې شي ویلور دا یو بل دی کېواله ور
یو بل کډوال امجد او ویل رجسټریشن لپاره سټاف کمی ده او خلکو شمیر انتهایی زیات ده. هغه د رجسټریشن لپاره د سټاف سیوا کولو غوښتنه وکړه.
سټاف کسان چې کوم دی راځي چې کوم رویه واخوې چوخان مزه نه وکنه خدا څه دا چې چوک ته دل سره د کادر کوي چوک ورې د کادر کوي پروا به بلا دیوالي سر جی خو سٹاف لگا کام دا سر رش ډیر دا په زیاتا
دغه د واپس ویله پر رجسټریشن عمل د نړیوالو په مرسته تر سره کیږي او قبایلی سیمو د افاتونو له امله اوشت نقصان بیا پوره کولو اداره ایف ډی ایم ای جنوبی وزیرستان معاون سید عمر محسود وای د خلکو طرف ته نظم زیات کمایده او دوی د کورنۍ څخه یو کاز غوښته وو خو دوی په زیات شمیر سره راغلي چې له وجې له دغه سي مشکل سره مخامخ شوي دي.
انتظامات خو ان شاء الله تاسو کتلای شئ چې کوم سی رجسټریشن دی د هر تحصیل غوښای ځان ځان ته کنټرول جوړ شوی دی. 450 پر خندمنه پرون انلیسمنت وشال کا پری رجسټریشن یو شپ او پی کمپاونډ ټانک شي ولن هم روان دی. هر کس یا هر فیمل ته موږ دا نه وایي چې تاسو راشئ صرف چې د کور یو هډ وی یا مشر وی یا یو کس وی اگر راشي خپل ځان انلیسمنت وکړي او د خپل ډیټ کلیئر شي چې په پلاني تاریخ باندې به زما واپسی وي خو ایرش له کومولو د پاره چې چونکه کمپاونډ دی کمپاونډ شبل مو سره داسې سپیس الریډي ونه
یړ دی. جنوبي وزیرستان کې کال 2009 هم کې وسله والو په ضد په پراخه کچه په اوسي عملیات تر سره شوی چې لوجه ناش دی 2800 کورنۍ به کوره خړې وي. د عملیات ورسته کال 2010 راسي د کډوالو واپسی عمل بیرته خپل علاقو ته شروع سوی او چرواکو وینا تر مخه ناش دی 2000 کورنۍ بیرته خپل علاقو ته واپس شوی دی. دغه کډوال وای کډوالې ستوخ پوخ کړي او ناش دی او د اوردی کډوالې ژوند تیرولو ورسته بیرته خپل علاقو ته زر تر زر ستنیدو ته زیات ارزو مندي. ادنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټی وی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د ګډو ګټو شورا په هیواد کې سرشمیره نظر ډولې حکومت وایي دومره پوز نه لري چې سرشمیره نه عمل سرته ورسوي. خو سینیټر عثمان کاکړ وایي د پنجاب ګټې فزې ساتلو لپاره حکومت د سرشمیره نه ډډه کوي.
لبا د مرغ پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې ناغه دانه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي.
د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته د ډیرو تمو سره رسیدلی. د پاکستان د خارجه چارو بیان وای په ایران د بندیزونو ختمولو وروسته دواړه اړخه اوس په اقتصادي اړیکو مضبوطولو کې غرضی دي.
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. High on the agenda would be the economic relations, and the leadership on both sides are very keen to actually add economic content to the bilateral relations.
او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی او د برسلز په 14 نوې ور سره پلټنو کې د مرستو وړاندې کړي. اخوا بیا امریکا او روس د اگست میاش پورې شام کې د نوې آئینی مسوده جوړولو غږ کړي.
او زوکه شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ملک د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل ځنډولې دی. د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې د شریک مفاداتو غونډې ته ویل شوي دي. پوز د شمالي وزیرستان شوال عملیاتو کې بوخت دی او عسکر یې د شمیرنې عمل کې مرستې نشي کولی. د پښتنو سیمو مشرانو د شمیرنې ځنډولو په فیصله سخت غبرګون ښودلی دی او سینیټر عثمان کاکړ ویلي دي که سرشمیرنه وشوه پښتون کام ممکنه ده د هیواد لوی کام وګرځول شي او پاکستان کې د پنجاب با اثر واکمن بنه غواړي چې وړي صوبې په وسایلو خپلواک شي.
د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین سره د خالی پورس په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کوي. د پاکستان خارجه چارو بیان نفیس زکریا ویلي د ایران صدر دا سفر په یو مهم وخت کېږي او دواړه ملکونه غواړي چې د یو بل سره اقتصادي اړیکې مضبوطې کړي.
د پاکستان نیشنل کمانډ اتارټی صلاحکار جنرل ریټایرډ خالد کدوائی ویلی دی د ایټمی وسلو په وجه د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي. ډان ورسپانه وای خالد کدوائی زیاتوي د پاکستان یوازینی دښمن هند دی او ایټمی پروګرام هم په دغه وجه پام کې نیول شوی.
امریکې او روس د اګست میاشت پورې شام کې د نوي آئینی مسودې تیارولو لپاره غږ کړی دی. دواړه ملکونه په دې هم راضي شوي چې د شام په حکومت او اپوزیشن باندې د سیاسي قیدیانو آزادولو لپاره زور راوړي. ماسکو کې د څلورو ګنټو د ملاقات وروسته د امریکې خارجه چارو سیکرټري جان کیری او د روس صدر ولادیمیر پوټین په دې راضي شوي دي چې په جنگ ځپلي شام کې د دښمنو ختمولو لپاره د امریکې او روس ترمنځ مرسته ډیره مهمه ده.
اخوا بیا د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی دی او د نهې په ورځ برسلز کې شوې 14 کې د مړو او جوبل شو تنانو په سر یې ور سره تعزیت کړی دی. د دې ترڅنګ ورته د امریکا لخوا په پیښه کې د پلټنو او راتلونکو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره هڅو کې د مرستو وړاندیز کړی دی.
عراقي ځواکونه د دولت اسلامي ترهګر ډلې نه د موصل ښار کنټرول بیا اخستو کې د سخت مزاحمت سره مخ شوي دي. خو شاسلور زره عراقي ځواکونو د زیارت پور سحر د موصل سویل ختیس اړخ ته 15 اویا کیلومتر لري د یو شمیر کلو طرف ته پرمختګ شروع کړو.
د ترکیه عدالت کې د دوه کورد نسل خبریالانو په ضد د مقدمه اورونه شوې په دوی د ریاست پټ معلومات را برسېره کول او ترهګر تنظیمونو ته شام کې وسلې ورکول او مرستو تورونه لګول شوې دي. ترکی باندې د بشري حقوقو خلاف ورزو او د ازاره زاده د بو ساتلو پر لپسې تورونه لګول کیږي.
سویل ختیس ترکی کې د موټر بمی چاودنه کې درې پوځیان وژل شوي دي. پوځ وایي د غیر قانونه ډلې کردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی لخوا د زیارت پر ورځ ناوخته په یو پوځي چک پوسټ شبي حمله کې سلیریش پوځیان جوبل شوي هم دي.
د امریکا صدر باراک اوباما د خپل کور ودانې او لوڼو سره د لاتینی امریکا نه د واپسې په لار دی او ارجنټینا کې به دم کوي. نوموړي د کیوبا تاریخي سفر پوخ دغه هیواد صدر راول کاسترو سره هم لیدلی او خو د بوسنیا پخوانی سربیايي لیډر را ډوان کارډیچ به د خپل سزا خلاف عدالت کې اپیل کوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو په اړه نړیوال عدالت د تیر زیارت په ورځ دغه سربیایي لیډر ته بوسنیا کې د نشل کوسه په جرمونو سلويخ کاله سزا ورولې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم او د صدر ممنون حسین سره ملاقاتونه کوي. او د خارجه چارو بیان نفی زکریا وایي چې د ایران صدر دا سفر په یو داسې مهم وخت باندې کیږي چې دواړه ملکونه غواړي د یو بل سره اقتصادي اړیکې نور هم مضبوطې کړي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د ایران صدر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. د ایران د صدر په حیث د حسن روحانی د پاکستان ته لومړی سفر دی چې پر رسیدو وزیر اعظم میا نواز شریف یې تود هرکلی وکړو. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د ایران صدر به د پاکستان د صدر او وزیر اعظم سره په باقاعده توګه ویني او په دغه لیدنه کې به د ایران د بندیزو د ختمېدو وروسته دوه اړخیزه اړیکو په مثبتولو خورا خبرې وسی. تیره ورځ د بهرنیو چارو د وزارت ویان
The high on the agenda would be the economic relations and
پر ایجنډا په تر ټولو لومړی اقتصادي اړیکې وي. دوی زیاته کړې وه چې پر ایران د بندیزونو لری کولو پس د دواړو هیوادونو ترمنځ ولاړې منصوبې به هم د خبرو برخه وي. د څېړونکو تر مخه د پاکستان او د ایران ترمنځ که څه هم د وړاندې څخه اړیکې شوې خو د نړیوال طاقتونو لاړخه بندیزونو لری کولو وروسته اقتصادي رابطې نورو سوا کولو هم یوه موقع ده. څېړنکار او پخوانی سفارتکار عامر عثمان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي دا هم وای چې د ایران د صدر حسن روحانی په دغه سفر کې به پاکستان د ایران سره بجلی پران هواروي لپاره وزنامي هڅې وکړي او د دینه علاوه د ګیس پایپ لاین پروژې عملی کولو هم د خبرو اهم موضوع وي. دغه ګیس پایپ لاین وزنامه د فندونو د کمی او د نړیوال فشار لوجې د ځن ښکار ده. څېړونکي وایي چې پاکستان ایران ته میوې او غنم او د ایران څخه پټرولیم مصنوعات او د پلاستیک درآمد زیاتولو په اړه وزنامي کولی شي. د ایران د صدر غ سفر په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب سره په ورستیو کې د دوی اړیکې د سخته او تریخوالي ښکار سوي دي. سعودي عرب د پاکستان یو اهم ملګری دی خو ایران غواړي چې پاکستان د دوی د سعودي عرب سره په معامله کې غیر جانبداره واوسي، چې له وجې دا امکان هم څرګندېږي چې ایراني صدر به د پاکستاني سیاسي او عسکري مشرانو سره پر دغه معامله خورا خبرې وکړي. خو د څېړونکو وینا ده چې پاکستان به هغه کوي چې خپل په ګټه وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. او په عراق کې عراقي ځواکونه د داعش په ضد باندې کاروایی شروع کړی ده چې دغه موسل سیمه چې کوم نه واپس د هغې د ولکې نه واخلي. خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دغه د عراقي ځواکونه د داعش لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي. رپورټ پر راکوي د ډیوا ریډیو همکار رحمان بونیری.
په موسل کې د داعش په خلاف د عملیاتو په وخت عراقي ځواکونه د سخت مزاحمت سره مخ دي. د زیارت پورس سحر شپک بجې نږدې سلور زره عراقي ځواکونه د هیواد په جنوب شرقي سیمه موصل کې پنځه ویا کلو پلوته یون شروع کړی دی. پېشمرګه ځواکونه وای سکلی لاندې کړی دی. په خصوصي توګه باندې د وایس اف امریکا نمائندګانو لیدلی دي چې ځواکونه د دوه اړخونو د سیمې ته په خصوصي توګه د وایس اف امریکا نمائندګانو ولیدل چې ځواکونه د دوه اړخونو سیمې ته ورننوتل. د پېشمرګه ځواک یو جنرال بخت
د پېشمرګه
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی ګران اردوونکو دی رپورٹ اړخته به مونږ بیا راځو
او ست ټکنیکی خرابې په وجه باندې دغه رپورٹ به مونږ بیا تاسو ته وړاندې کوو خو اوس را سره بل رپورٹ هم شته محمد اکرام
بالکل په امریکا کې به د مارچ په یو دیرشتمه او د اپریل په اولنۍ نیټه باندې نیوکلیر سمیټ یا نیوکلیای غونډه کیږي چې په نړۍ کې د نیوکلیایی چې کمی د امنیت مسلې دی په دې باندې بعد بیلابیلو هیوادونو خوښ شه د 50 ملکونو مشران را غونډیږي پاکستان به هم په دې کې په داسې حال باندې برخه اخلي چې د پاکستان چې کمی نیوکلیای وسلې دی د هغې د امنیت په اړه باندې وخت په وخت باندې اندېښنې راپورته کیږي په دې حق باندې یو تفصیلی رپورټ تاسو ته زمونږ همکار سره قجام وړاندې کوي
د یورپی هیوادونو په سرخارونو کې د داعش ورستۍ حملې ښایي چې دا ډله د غربي نړۍ جدید حفاظتي انتظاماتو کې هم درزونه کولی شي په پیرس او په برسلز کې حملو په لویه کچه جانی او مالی نقصان کړی دی خو کچری د دغه قسمه حملو د پاره د وسلوالو په لاسونو کې ایټمی مواد وي نو بیا د تاوان اندازه کول هم ګران دي په واشنگتن کې د هیریټیج فاونډیشن سیړنکارا میکیلا ډاج وایي د غیر محفوظ ایټمی موادو مسله دا ده چې د غیر قانوني ایټمی وسلو په تیاری کې استعمالیدای شي او کچری دا د غیر ریاستي قوتونو په لاس ورشي نو سنگین مسایل راپورته کولی شي نو ځکه دا ډېر سنگین خطر دی هم دا میاشتې راکی مامورینو په داعش په کرکوک خار کې د کیمیایي راکټو د استعمال الزام ولګولو په دغه حمله کې تر 600 پورې کسان زخمیان شول دا خبره څومره امکان لري چې د داعش غوندې ډلې اټومي وسلې هم په خپل وسلتون کې شاملولی شي په دې اړه د پارټنرشپ فار ګلوبل سکیورټي نومې ادارې څېړنکار میشیل کین وای وسلوالې ډلې د اټومي او د تابکاری موادو په تکل کې دي
that they were going to be able to acquire material
Mirman Michelle Wai pa paraha kacha tabae da para zaruri na da che taragar dali pa mukammal to gar jod atomi bomb tar la sakri balki da maqsad pa desi to ga da jod atomi mawad na hum akhistal ki deshi hum da da rang khatarat pa tanazur ke haga hewadunu che atomi wasle lari da khpul waslo da tahfuz da para intizamat sakht kadi di په واشنگتن کې د دې میاشت په اخیره کې د نیوکلیر سکیورټي په موضوع کې دونکو د سر مشرانو په غونډه کې به هم په دې موضوع غور کولې شي په پاکستان کې په ترګری کې د اضافي او په ګنشمیر حساس او عسکري مرکزونو د وسلوالو زړورو حملو په نړیواله کچه د پاکستان د اټومي وسلو د تحفظ په اړه هم پوښتنې راپورته کړې دي که څه هم پاکستانی مامورین وایي اټومي وسلې د سختو امنیتي اقداماتو د لاندې محفوظ دي خو امریکایي چارواکي وخت په وخت په دې موضوع د پاکستان سره خبرې اترې کوي ماهرین وایي پاکستان د اټومي وسلو د تحفظ لپاره امریکای پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مالی او ټیکنیکل کمک کړی دی په واشنگتن کې د نیوکلیر سکیورټي په موضوع د مارچ د میاشت په اخره کې کیدونکې د سر مشرانو د غونډې په اړه په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ترجمان محمد نفیس زکریا د زیارت پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل پاکستان د نیوکلیر سکیورټي کانفرنس د تیاری په عمل کې شامل دی او غواړي چې د غونډې نتایج د پاکستان د مفاداتو سره سم وي ترجمان وایي په دې عمل کې د پاکستان مثبت شمولیت اټومي وسلو د تحفظ لپاره د پاکستان مضبوط کمانډ اینڈ کنټرول نظام په ډاګه کړی دی ماهرین په دې نظر دی کچری اټومي قوتونه غواړي چې اټومي وسلې دی په امن او دورانکارو د لاسونو نه لري وي نو په دې مت کې به د یو بل سره همکارۍ ته دوام ورکوي
ګران اردوونکو دا رپورټ تاسو د سراخه جانب اوریدو د وایس اف امریکا خبریال کوکب فرشوری دغه رپورٹ تیار کړو چې تاسو د سراخه جان په آواز واوریدو او اوس راځو د پاکستان د نېشنل کمانډ اتارټي اډوایزر یا مشیر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ خالد کدوائی وایي چې دا امکان ډیر کم دی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د نیوکلیایی وسلو استعمال وشي نوموړي په اسلام آباد کې انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې د پاکستان نیوکلیایی امنیتی کانفرنس کې د رول په حق لباندې ولیدي چې د پاکستان یوازینی دښمن هند دی او د دوی نیوکلیایی پروګرام دا د هند خلاف چې کوم د دې نیوکلیائی وسلی دی دا یو دفاعی پروگرام دی ردی منګه سره دا وخت د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین نه خپنی غبان دی پلان راغله دی. ارشد حسین تاسو ته په خیر راغله وایو ستړي مشي
ډیره مهرباني.
ارشد حسین لیفټیننټ جنرال ریټایر خالد قیدوی چې کمی خبرې اترې کړې دي نو موږ دا خبرې په داسې وخت کړې چې د پاکستان نیوکلیائی وسلو په حق باندې د امریکای هاورډ کینیډي سکول یو وروستی رپورټ هم خپور کړی دی. نوموړي د پاکستان د چې کوم دریض دی د هغې څنګه دفاع کړې او په پاکستان چې کوم اندېښنې د پاکستان د نیوکلیائی وسلو په حق باندې دی د هغه په حق لبانې نوموړي څه ویلي؟
جی څنګه چې تاسو وایئ چې دغه کانفرنس خپل وینا کړې ده او دا خبره واضحه کړې ده چې را کوم د هاورډ کینیډي سکول چې کوم رپورټ په ورستو کې راغلی و نو هغه رپورټ خپل عکس العمل کې ویلي چې دغه رپورټ بیخي بې بنیاد دی او دا امکان بالکل نشته نه څوک دا توان قوت او طاقت لرلی شي چې د پاکستان اټلی وسلې غلا کړي. او ورسره دا هم ویلي دي چې کوم د وسلو د حفاظت لپاره پاکستان په تیرو کلونو کې کوم ګامونه پورته کړي دي نو د هغې هم ذکر کړی دی. ویلي دي چې د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت لپاره چې کوم کمانډ اینڈ کنټرول نظام پر ځای کړی شوی دی نو هغه ډېر چټک دی او دا څوک هم نشي کولی چې دغه وسلې غلا کړي. او دا بیان په د په یو داسې وخت ورکړی دی چې د تیرو څو وختونو راهیسې د انټرنیشنل یا د نړیوال ورورولې لخوا د پاکستان د اټلی وسلو د حفاظت په حق له اندېښنې څرګندېږي. او د کینیډي سکول چې کوم رپورټ راغلی نو په هغه کې دا هم ویلي که څه هم په هغه کې د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت لپاره پورته کړی شوي اقدامات ګامونه او طریقې کار ستایل شوي دي خو ورسره دا هم ویلي چې په پاکستان کې کوم د ترهګرۍ د لړۍ روانه ده د سختریزې سوچ موجود دی او خاص کر په د پاکستان په امنیتي ادارو کې دا قسمه سوچ چې موجود دی نو دا ویلي شي چې د پاکستان دغه اټلی وسلې د دې حفاظت په ګواښ سره مخ کی. تاسو د یاد وی چې پاکستان د هند د اټلی وسلو په جواب کې یو خپل ډاکټرین شروع کړی چې هغه ته ټیکټیکل ویپن ډاکټرین وی لکه پاکستان د تیرو څو کلونو راهیسې ماهرین وی چې واړه واړه اټلی بمونه جوهري بمونه جوړیا او هغه بمونه به بیا دی په مورچه کې د دښمن خلاف استعمالوي نو په دغه بنیاد باندې په دې باندې ماهرین او نړیوال ورورولي د اندېښنې لري چې څنګه دغه ټیکټیکل واړه به مونږ دي نو د دې په غلطو لاسونو کې د ورکېدو یا د ورسو امکان ډیر زیات دی. دغه د سره د پختل په دې کانفرنس کې د پاکستان او د هند د تعلقات هم ذکر کړی دی. ویلي دي چې د اټلی په دواړو ملکونو کې د جوهري وسلو د موجود کې لقبلا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي خو د دا ویلي دي چې را د هند د پاکستان یوازنی دښمن دی او د جوهري وسلا یا د میزایل پروګرام د پاکستان دا د هند لخوا چې کم جاریهیت یا غواخونه د دا د هغه د مقابله د فاره دی او دا هم پړاګه کړی دا چې پاکستان چې کم جوهري وسله جوړوي یا میزایل پروګرام جوړوي نو هغه شرمنده یا خپېمانه نه دی او دا به نور هم د دې حد نه تا چې دا به نور هم زیاتوي.
ډیر مننه ارشد حسین زمنګ سره د خبرو کول.
درنه اوسه مهرباني.
ګران اوردونکو تاسو باید امریکا ډی ریډیو ته وګورئ دا څه ټکنیکی خرابې په ځبان نه چې کوم رپورټ مونږ تاسو ته پوره نو در وړاندې کړی اوس یو ځل بیا د رحمان بنیري صاحب هغه رپورټ چې د وایس اف امریکا هغه رپورټ چې پکې مطبوعات وایي چې عراقي فوجونه د موسل سیمې د داعش د ولکې نه اخستو لپاره په دغه ځای کې د سخت مزاحمت سره مخ دي. تفصیلی درته په دې رپورٹ کې وړاندې کو.
په موصل کې د داعش په خلاف د عملیاتو په وخت عراقي ځواکونه ته سخت مزاحمت سره مخ دي. د زیارت پورز سحر شپږ بجې نږدې سلور زره عراقي ځواکونه د هیواد په جنوب شرقي سیمه موصل کې پنځه ویا کلو پلو ته یون شروع کړی دی. پېشمرګه ځواکونه وای څه کلی لاندې کړی دي. په خصوصي توګه د وایس اف امریکا نمائندګانو ولیدل چې ځواکونه د دوو اړخونو سیمې ته ورننوتل. د پېشمرګه ځواک جنرال نجات علي وای چې ځواکونو سمدټک صدور کړي ونیول خو وای ولقه ټینګولې امبارې ګران کار دی. هغه وای چې کله عراقی ځواکونه دغلته ورسېدل نو د آی اس وسلوال پرې راوچت شو. ځانمرګي حمله، موټری حمله او د ټوپکو ناتار ډزې شروع کړې او عراقی ځواکونه په ځای ودرېدل. دغه عراقی ځواکونه د عراق د 15 بریګیډ دي او په عراق کې امریکایي پوسټ تربیه کړې دي. د پېشمرګ ځواک جنرال وای چې د ایشیانو په سیمه کې د جنگي تکنیک په توګه ټیرونه سوځولې دي او په غیر چاپیره علاقه کې لوګې او لوخړې خورې کړې دي چې تیاره خوره شي. خو نجت علي دا هم وای چې دوی دا هم لیدلې دي چې هوایي ځواکونه هم په یو کلی بمباري کوي. امریکایي چارواکي وای اتحادي ځواکونو په دوو ځایونو هوایي بمباري کړې ده. د دې نه علاوه 200 امریکایي مرین هم عراقي عسکرو ته د وسلې او نور پوځي چارو کومک رسوي. نجت علي وای دا یو توجن جنگ دی او که چری ځواکونه دلته کامیاب شو نو بیا ویني دی چې قرایه پلوته به د ځواکونو پیشقدمي وشي. خو دی وای که دلته ناکام شو نو بیا به ورته موصل اخستل ډېر ګران شي او دا ګران کار بیا د ځواکونو د وس نه بهر دی. د موصل په شمال کې یو بل مرتزن پېشمرګه کماندان جنرال وای چې دغلته د آی اس د ولقینا د مهمو سړکونو د نیولو کوشش روان دی چې په جنگي دبار اهمیت لري. جنرال نور الدین وای چې دغه سړکونو ګټل ضروری دی. داعش یا اسلامک سټیټ وسلوالو په عراق او شام کې ګڼ شمېر ښارونه نیولې دي او هلته قبضې د ډېر وخت نه قائمې کړې دي. بلې خواته د امریکا صدر براک اوباما په برسلز کې د حملو وروستو په ارجنټینیا سرخار کې د خبرو په وخت ویلي دي چې امریکا به د برسلز د بریدونو د ذمهوارانو د قانون منګولو ته د راکش کولو کې خپل ائتلافي او ملګري هیواد بلجیم سره هر ممکن مرسته کوي. هغه د ویل چې د هغو لومړۍ ترجیح داعش ته ماتې ورکول دي او نړۍ کې د روانې خونړۍ ترهګرۍ مخنیوی کول دي.
ګران اوریدونکو، د امریکا خارجه وزیر جان کیری برسلس کې د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی دی او برسلس کې چې د تیر نهه په ورځ باندې کوم ترهګرۍ بریدونه شوې دي په هغې باندې ورسره تعزیت هم کړی دی او دی هم ویلي دي چې که دغه کې دوی ته په پلټنو کې د مرستو ضرورت وي نو امریکا ورسره په مرستو کې تیار ده. تفصیلي رپورټ پر راکوي د ډیوه ریډیو همکار شعیب زاده.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ برسلز ته رسېدلی و. هلته یې د دغه هیواد د وزیر اعظم چارلز سره ملاقات په وخت بلجیم سا روانه اونۍ شوې ترهګر بریدونو باندې غمرازي ښودلې ده او زیاته کړې ده چې امریکا به د ترهګرۍ دغه تازه پیښو په لټنو او په راتلونکو کې د دغه شان بریدونو مخنیوي په لړ کې د دغه هیواد سره مرستې کوي. په دغه مهال ښاغلي کیری لومړی په انګریزۍ، بیا په فرانسوي او بیا په فلیمش ژبه کې ویلي چې موږ د برسلز سره په دې سخت وخت کې ولاړ یو. د ښاغلي کیری د بلجیم وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مهال ترهګر برید کوونکو ته ویلي دغه شان بریدونه موږ نشي یېرولی. ښاغلي کیری ژمنه کړې ده چې نړیواله ټولنه به په ګډه د دغې ظالمانو د ځمکې نه د ختمولو لپاره کار کوي. هم نن د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي چې د نهې په ورځ په برسلز کې شوې ترهګرۍ بریدونو کې دوه امریکایان هم وژل شوي، که څه هم چارواکو د دغه دواړو امریکایانو په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی. اخوا په بلجیم کې چارواکو روانه اونۍ د شوې ترهګر بریدونو کې ککړو کسانو لټون تون کړی دی. امریکایي چارواکو تېر ورځ خبریالانو ته ویلي چې د برسلز حمله کوونکي ورونو ابراهیم او خالد امریکا په ترهګرۍ کې ککړو کسانو په فهرست کې وړاندنه اچولي وو. نن د بلجیم سرکاري وکیل ویلی دی چې چارواکو شپږ کسان د دغه بریدونو په شک کې نیولی دي. د فرانس خارجه وزیر بیا نن ویلي چې یو فرانسوي تن تېر ورځ د ترهګرۍ بریدونو منصوبه جوړولو په تور کې نیول شوی دی. په بلجیم کې د ترهګرۍ د دغه بریدونو وروستو که یو خوا په دغه هیواد کې امنیت ټینګ کړی شوی دی نو بلخوا په بلجیم کې په حکومت هم سختې نیوکې روانې دي چې ولې د دغه هیواد چارواکو سره د ترهګرۍ د دړکو حفاظتي ګامونه نه دي پورته کړي. د دغه نیوکو وروستو د بلجیم د انصاف او داخله وزیر استعفا ورکړې وه، ولې وزیر اعظم د دغو دواړو استعفا نه ده منظور کړې. یو ځایي ریډیو سره د خبرو په مهال د انصاف وزیر دا خبره منلې ده چې د ترکیې چارواکو لخوا د دغه ترهګرو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروستو موږ کولی شو چې په خپل هیواد کې مو امنیتي ګامونه ټینګ کړي وي. په عیني حال کې داعش تندروګون چا چې د بلجیم د ترهګر بریدونو پړه په غاړه اغستې د زیارت په ورځ په یو ویډیو کې د برسلز بریدونه لویه کامیابي بللې او په خپلو پلویانو یې غږ کړی چې جهاد له دې مالي امداد ورکړي. برسلز کې د نهې په ورځ ترسره شوو ځانمرګي بریدونو کې 1 کسان وژل شوي او 300 نور ژوبل شوي وو. چارواکي وایي چې د بریدونو وروستو میټرو سټیشن پرانستل شوی او هوایي ډبه د ګل د ورځې نه بیا پرانستل کیږي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بردیر کوهستان کې د شپږ یونیورسټي پبلک سکولونو د تعلیم محکمې ته حواله کولو حکم ورکړی دی. دغه سکولونه د شهید بینظیر بټو یونیورسټي شیرینګل د انتظام لاندې څلور کاله وړاندې پرځای کړل شوي، خو تیره میاشت یونیورسټي د دې د بندولو اعلان کړو د مالی ستونزو له کبله. په دې حق باندې نور حال د سیمینه د ډیبه ریډیو خبریال اسلام الدین راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بردیر کوهستان شپږ یونیورسټي پبلک سکولونه د تعلیم محکمې ته سپارلو منظوري ورکړې ده او د تعلیم محکمې سیکرټري ته یې دا امر کړی دی. دغه ټولو سکولونو استادان او کارکوونکي ایلیمنټري ایجوکیشن یا د سکولونو محکمې ته راړولو لپاره دي زر تر زره د تسمري راولېږي. د کوهستان شیرینګل، اوشیری، کلکوټ، تل لاموتی او ډوګدره کې د شیرینګل شهید بینظیر بټو پوهنتون یا یونیورسټي څلور کاله وړاندې د هلکانو او جینکو لپاره یونیورسټي پبلک سکولونه جوړ کړي وو. دغه سکولونو 2000 نه زیات هلکانو او جدکو زده کړې کولې. تیر میاشت د یونیورسټي سندیکیټ او بیا وروسته د گورنر مشرۍ کې سینټ دغه سکولونو ختمولو فیصله کړې وه او دای ویلې وو په هنتون لپاره د مالی ستوندو لواجې دغه سکولونه چلول ګران دي، ځکه د را روانې میاشتې یعنی اپریل رومبنۍ نیټې نه دغه سکولونو بندولو اعلان کړی وو. دغه فیصله له کبله د سیمې 2000 نه زیات ماشومان اغیزمن کېدلو. ډیو ریډیو لخوا دغه شخړه اوچتولو نه وروسته د سیمې نه خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي محمد علي او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز ټک دغه نوټس واغستلو. د سیمینه خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی محمد علي ډیور ریډیو ته وویل وزیر اعلی تیر ورځ دغه سکولونه تعلیم محکمې ته سپارلو منظوري ورکړله.
هغه باندې تفصیلي بین از دبا چې د صوبې مالی بحران هم دی، وزیر اعلی سیو ګرانټ هم نشور کوله. د ام پی ای په مت کې خواغه ځکه یې ګرینه کې چې اوس ته ام پی ای او ته د قرباني کې د خپل فوند خلکو د پاره د بچیانو د پاره د مستقبل د پاره زړه قرباني کومه. د سبب بل ام پی ای را چې هغه وو چې تاریخي ام پی ای دا فیصله کړی او ځکه خپل فوند نه ورکوم کله به تمه ته کری ختمیږي. دا هغه دی چې وزیر اعلی هغه څلورم زمون کم تجویز او دا ټول سکولونه دا تاسو محکمه تعلیم ته حواله کوي. نو وزیر اعلی دا هغه څلورم آپشن منظوري ورکړل او فیصله کړل. نو وزیر اعلی فیصله مطابق به دا ټول سکولونه محکمه تعلیم ته حواله کیږي او هغه په نگرانی کې به دا کار کوي او دا کم ملازمین دي که استادان دي او کلو ورسره دا به ټول هغه ریګولر کوي.
د وزیر اعلی په دغه ګام په کوهستان سیمه کې د دغه سکولونو ماشومان او د هغوی مور پلارانو کې ډیره خوشحالي خوره شوې ده. او د ډوک درې اکرام الحق وای د دوی ماشومانو را روان جون خرابې دلونه بچولو.
دا خو چې زو خبر شوم او دا چې خوشاله شو لکه اختر او دغه چې سړی څنګه خوشالي کې نو ځکه چې د 2000 ماشومانو مونږ خو به څه مالې شي وي تاسو د ډیوري مونږ ډیر زیات مشکور یو. ډیر زیات شکریا دا کوم کوم د قوم له طرفه د دې غونډې حلقې له طرفه ځکه چې دا یو وینین کونسل مسله نه و، دا د غونډې ځلې مسله و او د 2000 ماشومانو د مستقبل مسله و. نو زه خو انتهایی مشکور یم او د صوبایي حکومت هم شکریا ادا کوم، د پی ایس ای به ما ادا کوم، د وایس چانسلر ما ادا کوم، او تاسو خصوصي شکریا په دې ادا کوم چې زمونږ आवाज خو د مړي आवाज هغه رنگ ول تاسو ورکنو په دې وجه زه انتهایی تاسو مشکور یم چې زمونږ आवाज تاسو اعلی حکومت ورسو او هغه مسله حل شو ان شاء الله چې په اخرت او په دنیا کې بر دې هغه اجر تاسو ته ملایي.
کوهستان د خیبر پښتونخوا بردیر لري پرته غری د سیمه ده. دغه سیمه کې د وړاندې نه هم د سکولونو کمی دي او هم دغه وجه د کوهستان کې د تعلیم شرح ډیره کم ده. ټول سیمه کې د هلکانو او جنکو یو کالج هم نشته دي او نه هر یونین کونسل کې جنکو لپاره های او هایر سیکنډري سکول وجود لري. هم دغه وجه ده چې د کوهستان خلک په دغه یونیورسټي پبلک سکولونو ختمولو اعلان باندې ډیر خفګان سره مخ وو. اسامالدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.